سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوی نن د سیشن بي ورځ د 2018 کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشالډو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستي خبري کړي چې مزه عبد الحی کاکړ هرکلی کوم کله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو امریکا افغانستان او په برسلس کې د 14 پاړه ریپورټونه څرګندې او مرکې لرو او په د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې باندې ساجمل خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د بیلجیم په بروسلز ښار کې چاودنی شوی چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د نیټو پوځیانو کمانډان له پاکستانی پوځ مشر سره د سیمې په امنیت خبرې کړې دي او په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 8 وسله وال وژل شوي دي. دا خبرونه تفصیل. نن د برسلز په 17 هوایی میدان او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنی شوی چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوی دي. د بلجیم وزیر اعظم چارلز مایکل دا بریدونه د تشدد او ظلم ډک بللی دي. نن سهار دوه چاودنې د هوایی میدان د مسافرو لتلو په ځای یا ډیپارچر حال کې وشوې او بیا بله لا غرستو د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مالبیک سټیشن کې وشوه. د پیښې یو عینی شاهد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل: په برسلز کې هوایي ډګر او د عام ولس لپاره ترانسپورت بند کړل شوی دی. بل چا خبري جان سویلی دي چې د چاودنو تر مخه د ډزو اوازونه او په عربی کې نارې اورېدل شوی دي. الته د اروپایي هیوادونو مشرانو په بروسلز کې په هوایي ډګر او میټرو سټیشن د خونړي او بریدونو غندنه کړې ده. د سویډن وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویلي دي دا برید د جمهوري اروپا پر ضد شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې پر خپلو خپلواکو ټولنو با چرته هم داسې ترهګر بریدونه ونه مني. د روس د کرملین دفتر لخوا په یو بیان کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ویل شوی دي چې داسې ظالمانه اقدامو په سختو ټکو کې غندنه کوي. الته بیا د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمنی مشرانو هم د بروسلز د بریدونو غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوند تنظیم ویلي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیات د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د هغوی حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوند تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو یا د سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کیږي. د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی ولته موجودو پوځیانو سره ولیدل. نوموړي په دغه موقع ویلي د بد امنۍ له وجې نه یوازې د پاکستان معیشت ته زیان رسېدلی بلکې په لکونه قبایل هم بېکوره شوي دي. هلته د قبایلي سیمو نه بېکوره شوو ځینو کسانو بیا نن مشال لیډیو ته ویلي چې باید دوی دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو د ادارې آی ایس پی آر لخوا په خبرې شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې پینډۍ کې شوې د ملاقات کې دواړو پوځي مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو په ډیورنډ کرښه د امنیتي هم آهنګۍ په اړه بحث کړی. چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 8 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال لیډیو ته وویل چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي دي پیسې ورکوي.
یو کمپنسیشن پالیسی ده په هغه کې چې د چا کور پوره را پرېوځي یا نیمګړی را پرېوځي په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی. فلی ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي او د پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغه د بمخښه 3 لاکھ روپۍ ورکوي. داسې انګلیس شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. چې کوم ځای کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي په دې اسپیل کې که نه نو همدغه چې کوم د ګورنمنټ پالیسي ده د هغې پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایږي.
په همدې حال کې لقبلي سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو چې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي. نن یې مشال ریډیو ته وویل چې مرستو ته سخته اړتیا لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیا قمندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې پرون د کوټ ولسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو سره په یو موټر کې ناست اته وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندي ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ډونلډ ټرمپ چې د دې ګوند مخکښ کاندي دی واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون وویل دا یقیني خبره ده چې امریکا نور د دغو خرچو وس نه لري. نیټو ورته ډیره ګرانه پرېوتلې او دا صحیح خبره ده چې امریکا پر نیټو اروپا خوندي کوي خو ډېرې پیسې هم لګوي. تېر کال په نیټو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2% وه. د شام تاریخي ښار پالمیرا په شاوخوا کې هغه مهال نښتې شروع شوې چې د روس د هوایي بریدونو ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو له داعش وسلوالې ډلې څخه د دې ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. نښتې پرون د پالمیرا ښار چې د مې میاشتې راهیسې د داعش په ولکه کې دي په 4 کیلومتره کې پیل شوې. د شام ځواکونو ملیشې د روس او شام د الوتکو په ملاتړ د دې میاشتې له پیل راهیسې د یونیسکو لخوا په نړیوال میراث کې شمارل شوې دغه ښار خواته د ورتګ هڅې کوي. وروستۍ خبر دا چې نن د هند په موهالي کې د کرکټ په 40 اووریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلینډ ترمنځ لوبه کیږي. دا میچ په د پیښور په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. پاکستان تر دې مخکې خپل یو میچ له بنګلادیش ګټلی او بل یې هند ته او بل یې د هند نه بایللی دی. د خبرونو پای اوس ته زموږ همکار احمد الله د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.45 روپۍ اخیستل کیږي او 105.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.80 روپۍ، یو پاؤنډ 105.40 روپۍ او 105 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28.50 روپۍ او 28.50 روپۍ، یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ، یو افغانۍ 1.45 روپۍ او 1.56 روپۍ، او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په نننۍ وروستۍ خبري کړي کې د ځین نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د بلجیم په برسلز کې نن 14 شل کسان وژل دي. د قبایلي خوندو د غیر حکومتي تنظیم نن په پېښور کې د اف سی آر د ختمون په اړه یو قرارداد وړاندې کړی دی.
23 مارچ 1940 کے لاہور کے چپ قرارداد پاس شو اگے پر نتیجے کے پاکستان کو آزاد شو مونگ بکل آزادی گو دے اف سی آر نا.
پاکستانی ولسم شر د جنوبی وزیرستان مرکز وانه سفر کړی او هلته ویلي چې د بیوروکراسو کسانو ستنیدل روان دي. خو استاذي څو خو د متاثرینو استاذي څوای
مونږه د صدر صاحب نه دا اپیل کوي په عزت او واپسي مونږ نه دا شوی مونږه په تمات کې تر اوسه پر دای نه یاږي چې مونږه به عزت ته طریقا سره څنګه واپسي دا.
او په کابل کې به په لومړي ځل د وې اقتصادي هیوادونو استازي سر له سبا د ورځنۍ غونډه کوي. افغانستان له دې څخه تما کوي
پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو 2 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خو پیل کو د برسلز له 14 لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د برسلز هوایي ډګر او میټرو کې 14 شل کسان وژلي او 15 ټپیان کړي دي. د هوایي ډګر ترڅنګ په برسلز کې اورګاډي هم تړل شوی دی. د برسلز سافتینم یا زاوتینم هوایي ډګر تر 14 وروسته تړل شوی دی. د بلجیم پولیس وایي په 14 کې شل کسان وژل شوی او 15 ټپیان دي. 14 بلیجا خبري اژانس ویلي چې ډیپارچر هال یعنی د ایرپورټ تلونکې سورلی لار تر چاودنو مخکې د ډزو اوازونه او په عربي کې نارې اورېدل سوي دي. خبري ویب سایټ خبره کړي تصویرونو تر مخه د ټرمینل له تعمیره لوګیره خېږي او شیشې ماتې سوي دي. یاد دی وی چې تر دې څلور ورځې مخکې په پاریس کې د نومبر میاشتې د هغې حملې یو مشکوک کتن سلا عبدالسلام په برسلز کې نیول سوی چې 130 کسان پکې وژل سوي وو. دا چې په برسلز کې حالات څه دي په دې اړه مو هلته میشت یو افغان بریالی ویاړ سره خبرې کړي او هغه د هغې حالاتو په اړه راټول
ودری ورځی وړاندې دی. یو معلوم کس چې عبد صالح عبدالله په نامه یو کس دی د هغه د نیولو په خاطر باندې په همدغه برکسل په مولمبیک کې عملیات وشول او د هغه د نیولو نو وروسته دا د دوه ورځې وړاندې نن په هوایي ډګر کې هم ځینې چاودنې رامنځته شوې چې په هغه کې ځینې کسان تلف شوي دي. له هغې وروسته بله چاودنه په ملا دغه کې د میټرو په دغه کې دا د میټرو په میټرو کې داخل د میټرو کې رامنځته شوې ده چې دا اوس د برکسل د ښار ټولې میټروګانې او زیات سړکونه د خلکو په مخ تړل شوي دي. ښار له خلکو خالي ښکاري او پولیس د نورو امنیتي ګواښونو یا د نورو دغسې پیښو خبرداری ورکړې دی خلکو ته اکثرو ته ویل شوي دي چې له کورونو ونه وځي، یعنی په کورو کې پاتې شي چې امنیتي وضعیت ترینګلی دی.
یعنی تاسو چې اوس وتل غواړئ یا تاسو ووځئ یا تاسو چې ښار کې ګورئ هغسې ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه کنه؟ اوس ځینې خاص سیمو کې لارې کوڅې بندې دي، نور ژوند دادی روان دی؟
نه، په د برکسل په شاوخوا سیمو کې خو ژوند دادی روان دی. البته د برکسل په داخل کې خصوصا د میدانیوي په شاوخوا کې دغه سیمه د زوانتین په نامه یادیږي. دغه سیمه کې تر ملمبیکا پورې په ځینو د ګڼې ګوڼې په سیمو کې په دغه سیمه کې خلک نه ښکاري، دوکانونه تړل شوي دي او سړکونه بیخي تش دي. یوازې پوځي موټر او پولیسو او بلانسونه او ځینې دغه کسان لیدل کېږي، هغه کسان چې دا کارونه کوي.
اخري پوښتنه دا چې دلته یعنی که داسې یو پیښه کېږي نو هغه خلک چې هغه دلته میشتي او بهرنیان دي لاغو سره هم هغه سي اندیشنه ای چې د بلجیم له یو خپل اصلي وګړي سره وي کنه؟ دغه سي پېشي هغه کوم ویروس سره مخامخې څکم بهرنیان وي؟
فکر کوم لاغه کسان سره چې بهرنیان دي او خصوصا د اسیایي هیوادونو راغلي دي دغه سره دوان دي خني یا تر بلجیم دي خلکو نه اندیښنه زیاتیږي. یو خو خپل د امنیتي ستونزې دي چې لکه څنګه چې د بلجیم خلک پکې طلب کیږي داسې دام طلب کیږي. او دویمه خبره دا ده چې دلته د عمومي دغه نشنالستان چې ورته وي یا پیسې پاکستان چې دي دوی وضعیت له خصوصا تور ویښتانو سره دلته نور ناوړه کیږي. ورځ په ورځ دوی تر سره تعصب زیاتیږي او ورځ په ورځ دوی ته په ځینو سیمو کې پټې سترګې کتل کیږي. په هر لحاظ اقتصادی لحاظ په ټول لحاظونو دلته ستونزه زیاته ده. یعنی نسبتا د بلجیم د خلکو نه هغه خلکو ته چې بهرنیان دي هغوی ته اندېښنې نور هم زیاتېږي. دغسې پېښو تاثیرات هم په هغوی ډېر بد.
دا په برسلز کې یو افغان اوسیدونکی بریالی ویاړ چې له مشاله ډو سره خبرې کولې. اوس هم بیرته ځو قبایلي سیمو ته. د قبایلي سیمو یو غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خوندې نومېږي. دوی نن په پېښور کې یو خبري غونډه کړې او په دې کې د اف سی آر د قانون د ختمون په اړه باندې یو قرارداد منظور کړی دی. غونډه کې د قبایلي سیمو له لسو زیاتو ښځو هم ګډون وکړي او په یادو سیمو کې د عدالتي نظام، تعلیم او د صحت د اسانتیا غوښتنه وکړه. ځلاند یوسفزای په دې اړه رپورټ لري.
د تکړه قبایلی خویندو مشر شاهد شاه د خبری غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل چې څنګه په 13 مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو، همدغه ډول دوی قبایلی سیمې او په خاصه توګه قبایلی خزې له اف سی آر د آزادولو لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې په لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. موږ به کله آزادي ګو د اف سی آر نه د انګریزانو دی تور قانون نه. نو نن دای راغوندی د قرارداد په دوت لپاره چې مونږه اوم آزاد کړي.
لباجوړه راغلي نصيحت وایي چې اف سی آر د بشري حقوقو ضد قانون دی، خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقونه تر پخو لاندې کیږي.
خزه خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړه شي. عدالت پکې نشته دی، وکیل پکې نشته دی. نو مونږ لکه دا غواړو چې په پېښور کې د عدالت تشیت لید نو خار د شیت لې هغه د خپل حق غوښتي شي. نو مونږ هم دا غواړو چې مونږ تم دې دغه سي د اف سی آر ختم شي چې مونږ خپل حق غواړو، عدالت ته شتلې، وکیل راته یې.
د مومند جنسې سکین رحمان وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي، خو د اف سی آر قانون تر شتون پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
مونږ ښکولونه غواړو، مونږ کالجونه غواړو، منگا اسپتال اخواڑ منگ سڑک پاک سڑک اخواڑوں اور منگا ایجوکیشن اخواڑوں سے منگتا دیا ایجوکیشن ملاؤ سی سر خو پہ خبر تم راشی تعلیم نہ بہت ہی خج خو پہ خبر تو نشی رات لگے گا نا چاہے کم تشتی اسکولوں نہ دیا کم لاڑ ران سو کم یہ استاد اچھے پکے کی نہیں میاست میاست چاہتے مکھ نہ راڑی والی دا دا چتے علاقہ غیر نوا دی جاتا بن تا آر دا پاکستان دا آر سی میں پشانتی دی جاتا استادان بن کلے ڈاکٹران بن کلے او نور نور جگہ بن کلے
وزیر اعظم میاں نواز شریف 13 نومبر پاتم نیٹا دا خارج چار دو سلاکار سر تاجیز پا مشارے کی فاٹا ریفارمز کمیٹی یا قبائلی سیمو کے دا اصلاحات کمیٹی جوڑا کڑا د کمیټه کار د قبایلی اولس سره د مشورو وروسته د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سرنګوالي په اړه تجویز وړاندې کول دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راغلي
تیر هر څه
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون جنوبی وزیرستان ته تللی و. هلته یې له فوجیانو سره لیدلی وو او پر دې موقع باندې له مشرانو سره هم ولیدل او د سیمې پر وضعیت او د قبایلي ستونزو د هواري پر لارو چارو یې له هغو سره خبرې وکړې. پر دې موقع ممنون حسین وویل چې د بې کورسو خلکو د ستنېدلو عمل په آرامۍ سر روان دی، خو دا اوس د ځایي انتظامي کار دی چې دغه کار په سمه توګه پر مخ یوسي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
د ګل پورس د سویلی وزیرستان هډ کوارټر وانا دورې پر مهال د صدر ممنون حسین وینا وا چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ له امله ډېرې ځپلې شوې دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې په لکونو خلک بې کوره شول. د صدر ممنون حسین وینا وا چې بې کوره شوي خلکو ته امدادي رقم ورکولو وروسته دوی په عزت سره خپلو سیمو ته لیږل کېږي، خو دا اوس د سیول انتظامی ذمہواري ده چې په ښه ډول انتظامی چارې ترسره کړي. بلخوا د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د واپسۍ پروسه ډیره په قلار روانه ده او تر اوسه لږ شمیر کډوال خپل سیمو ته لیږل شوي دي. د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې جنرال سیکرټر ملک غلام خان وایي چې حکومت دا خبره کوي چې د یاد ایجنسی 95% نه زیاته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړی شوې ده، نو په کار ده چې د دوی واپسی هم زر تر زر وکړي.
زمونږ ټوټل خاندانان دي 1,03,000 چې حکومت رجیستر کړی دي، تقریبا 25,000 خاندان اوس واپس شوي دي. کوم واپسی چې هلته شوي ده زمونږ هغه متاثرین په دې کې ډېر په مشکلات دی. آتا دیتا دی میڈیکل سہولات نشتا، دیتا تعلیم ایجوکیشن بالکل سہولات نشتا، ارے خال کے حالتا روزگار بالکل نشتا، اوش کم جی پی حالتا آنا جانا کا بھی آپ انٹری بنے کا بھی اور ڈیر پہ مشکل آتا رہا جی سفل سچ بکا سے یہ سڑائی پکور کے سابانہ ناز بھیگا کرے ادھر روزگار نوی ادھر دے بیمار دے پورا سہولت نوی مونگا دے صدر صاحب نہ داغا اپیل کا بھی عزت واپسی مونگ نہ داشا جی مونگا پہ چمات کے تروسا پہ ردی نہیں آ کسی مونگا عزت طریقہ سر سنگ واپسی دا
دسے کردا چپ دی رستیو کے وفاقی حکومت ویلی و چې د قبایلی سیمو 215,400 کورنۍ خپل سیمو ته لیږلې شوې دي او د نورو تک به نومبر میاشت پورې وشي. خو پر قبایلی چارو نظر لرونکي شابودین وایي چې حکومتي چارواکي په هر ډګر دا خبره کوي چې متاثرین په عزت سره خپل سیمو ته لیږل کیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
زمونږ بعضی نان ګورنمنټل ارګنایزیشن او بعضی داسې شخصیات چې هغه په دې موضوع کې دلچسپي لري هغه دا ویلي دي ډېر په بې‌رحمانه طریقې سره د خپل علاقو نه
حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وي چې د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال د مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش چار زره پنځه سوه اتیا اول زره اته سوه اتیا او پنځه زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
او سیبل رپورٹ راځو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د ایران ولسمشر د اسلام آباد د سفر څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې او نور د تعلقاتو څخه مړخونه دي د هغو د جاج اخیستلو موقع ترلاسه سي. نواز شریف ویلي چې د ایران د ولسمشر د دورې په انتظار دی. هغه به د دې میاشتې په پای کې د پاکستان په سفر راځي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ګل په ورځ په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست سره وزیر اعظم نواز شریف د ملاقات په وخت ویلي دي چې د ایرانی ولسمشر د رواني اونۍ په اخره کې اسلام آباد ته د دورې منتظر دی. په دې مهال د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د پنځه ارب ډالرو تجارتي هدف د حاصل لپاره کوشونه د دو چنده کولو ضرورت دی. پاکستان کې د ایرانی خبري ایجنسۍ ایرنا خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د تجارت او
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه د ټولو مهمه معاملې وی او ایران دا هم ویلی دی چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دین علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخښته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلې شي لکه وریجی د لوبو شیان او سرجری سامان هم لیږلې شي.
د سیمه ایزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زی وایي چې ایران حکومت او د اعلی چارواکو سره د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندولا په اړه تشویش دی او هغې وایي چې دې ځینې کسان پاکستان کې موجود دي نو هغوی به دا غوښتنه کوي چې دې لړکې پاکستان کومک وکړي.
پاکستان خو په دې کار کې ډېر کومک کړی دی د ایران سره. د هغوی چې کوم کسان او مشران تل مالک ریګي او د هغه رو هغوی په نیولو کې پاکستان د ایران سره ډېره مرسته کړې وه. هغه دواړه به ایران وجلي دي او دا ده چې د ایران یو دیوال چې دې جوړ کړی دی د پاکستان پولیس سره خوا کې تقریبا څلور کیلومتره تفتان سره. نو دغه یو مسله ده په دې باندې به هم خبرې کېږي د پاکستان سره او ایران به غواړي چې پاکستان نور تعاون وکړي د ایران سره چې د خلکو مخنیوي وکړي.
د ذکر ده د تېرې هفتې په ورځ د ایران سفیر اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې ایران پاکستان ته 3000 میګاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او د ایراني ولسمشر دورې په موقع د لړکې د یو معاهدې د لاسلیک کېدو امکان دی. پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایراني سفیر دا هم ویلي وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ماموریت نوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان په پنډي ښار کې د هغه هیواد د فوج له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی او په دوه اړخیزه اړیکو سربیره ورسره د سیمې پر امنیتي وضعیت او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کې د غوڅ ماموریت د مشر تر ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د جان نیکولسن لومړی سفر دی. په دې اړه له پېښور د مشال خبریال رپورټ راکوي.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر یا آیس پی آر په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو پوځي مشرانو د دوشنبه پر ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په مرکزی قومندانۍ کې سره لیدلي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماموریت د مشر قومندان تر ټاکل کېدو وروسته دا پاکستان ته د جنرال نیکولسن لومړی سفر دی. د پوځ مطبوعاتي دفتر په خبرې کړي خبر پاڼه کې ویلي دواړو مشرانو په دغه لیدنه کې په دواړو خسوړي کو علاوه د سیمې په امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د همکارۍ او د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې دي. خبر پاڼه همداراس کاږي چې جنرال نیکولسن د ترهګرۍ پر ضد پاکستاني پوځ ضربیاز پوځي عملیات او همداراس د سیمې د امنیت لپاره د دوی هڅې ستایلې دي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی مشر په داسې وخت کې د پاکستانی پوځ له مشر سره د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې دغه پروسې په لړ کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزې کمیټې څو غونډې شوې دي. د دغه کمیټې وروستۍ غونډه څو موده مخکې په کابل کې شوې وه چې په پای کې د کمیټې غړو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې د افغان حکومت له وسله والو مخالفینو غوښتي وو چې له حکومت سره د مذاکراتو ته کښېني. که څه هم ویل کېدل چې د روانې میاشت په پیل کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو مخامخ خبرې وشي، خو دا خبرې تر هغې وروسته تر نامعلوم مخ پورې وځنډېدې چې د افغان طالبانو مشرتابه له حکومت سره مذاکرات د خپلو شرطونو په پوره کېدو پورې مشروط کړل.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په قبلي سیمه کې ورسوي بارانونو پاران ځپلو خلک وایي چې د کورونو دیوالونه او چتونه غورځېدلي او دا چې ژوند کول ورته لا هم ستونزمن سوی دی. دوی وایي لومړی په سیمه کې د پوځي عملیاتو او جګړو له وجې کډوالۍ ته اړ کړل سول او اوس بارانونو ژوند ور په تکلیف کړی دی. دوی له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې د اوښتې زیان اندازه ولګوي او له باران ځپلو سره مرسته وکړي. انیس اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په قبلي سیمو کې اوسنیو بارانونو ګڼ شمېر خلک متاثره کړل، زیاتره خلک د مالی تاوانونو وروسته له حکومته د مرستو غوښتنې کوي. د قبلي سیمې خبر سره تعلق لرونکي قدرت الله وایي چې په سیمه کې د وروستیو بارانونو له وجې د دوی په ګډون ګڼ کورونه راغورځېدلي او مرستو ته سخته اړتیا لري.
دا دویم ځلې باران وشو، دې نه مخکې چې کوم لګوند کې اوږد باران وو، دا یوه کوټه او سد دیوال دی ورسره غره غورځېدلې مکمل. نه سروې شوې ده، نه چې کوم د علاقې انتظامیه ده، نه هغې راغلي دي او لکه د محکمو یا د این جی اوز ولا نه غم نه دی راغلي، څوک هم داسې نه دی راغلي. سورکس علاقه ده کوم برخلو کې، هغې کې یو چتر غورځېدلی وو، په هغې کې یو ماشومه مړه شوې وه.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سعادت الله چې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د کور تر غورځېدو له وجې دوه اوري ورونه مړه شوي دي. نوموړی وایي لومړی د پوځي عملیاتو له وجې د کډوالۍ ژوند ته مجبوره شول، اوس یې د بارانونو له وجې د کورنۍ غړي هم اوبایلل، خو بیا یې هم هیڅ یو حکومتي چارواکي پوښتنه نه ده کړې.
زیات برخمونه چې وشول په دې کې زمونږ دوه چاته، هغه یو چاته په دې بل باندې را پریوته، بل کوس په ماشومانو باندې. لکه مونږ په دې کې تقریبا 15 کسان وي، د یو شزینه او د ځنکلای او د کوم چې زمونږ ورور و دا لږ پکې زخمي و، دا دوه قومي دا پکې وفات شول. دا تقریبا د 13 تاریخ شپې په 9:30 بجې ټایم دا خو پریږده، لکه مونږ سره خو لوړه دی کار د تانه دوه کړی نه.
په بنو کې میشته د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه بله ښځه وایي د کور چت یې راپرېوتی دی او د بارانونو له وجې د لکونو روپو سامانونه خراب شوي دي. نوموړی وایي دا مهال ډېره په سخته کې ژوند تېروي.
ډېر خراب ده، بل کې را دا ور څنګه نیز او داسې مې خپل لیوار ده، هغې کې را ور سره پرېوته ده، کټای ور سره ړنګ ده، مولوړ یې دیوالي نه ړنګ دي. ډېر ته ون مې سوه ده، درې څلوېر لا کاري کوي به ډېرې واکارې لګېږي.
هلته د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای ډایرکټر جنرل فیاض علي شاه وایي د موجوده بارانونو نه د متاثره شوې قبایلي سیمو او د کډوالو لپاره یې د زیانونو په حساب سره پیسې بیلې کړې او ډېر ژر به یې د سروې کولو وروسته متاثره کورنو ته ورکړي.
یو کمپنسیشن پالیسي ده، په هغې کې چې د چا کور پوره راپرېوځي یا نیمګړی راپرېوځي، په دې کې که څوک وفات شي نو د هغه لپاره ځان نه بیا یو پیکیج دی. فولي ډیمیج کورونو لپاره چې 4 لاکھ روپۍ دي، دا پارشل ډیمیج لپاره 1,60,000 روپۍ دي. څوک وفات شي نو هغې د مخ 3 لاکھ روپۍ ورکوي، داسې انجلیس شټو شي نو 1 لاکھ روپۍ ورکوي. دې کې تقریبا 38 کسان وفات شوي دي. نو همدغه چې کوم د ګورنمنټ پالیسي ده، د هغې پالیسي لاندې به د خلکو ته ټول پیکیج ملایي.
په پاکستان کې د روانې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارانونو له وجې شاوخوا 80 کسان مړه شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي فیاض علي شاه وایي په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې 80 کسان وژل شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ډوري په دومره نیمای کې ترته د افغانستان امریکا او کیوبا د اړیکو پاړه او په دې ترڅنګ یو مشایري پاړه باندې رپورټونه درکو خو سپینځمه بجې سوي دي انیسا جمل باندې خبرونه لنډې وړاندې کړې.
نن د بروسلز په زاوینتم هوایی ډګر او بیا په میټرو سټیشن کې چاودنې شوې چې په کې لږ لږ شپږویشت کسان وژل شوي دي. نن سهار د چاودنې د هوایی ډګر د مسافرو د تلو په ځای کې وشو. بیا بله له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مال بیک سټیشن کې وشوه. د ډینمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمنی مشرانو د بروسلز د برید غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلي خوند ویلي دي د اف سی آر تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د دوی حقونه له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوند تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د قبایلي سیمو د اف سی آر د قانون ختمولو او یادو سیمو کې د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي دي چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کیږي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی او هلته موجودو پوځیانو سره ولیدل. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی کمانډان جنرل جان نیکولسن پرون د پاکستاني پوځ مشر جنرل راحیل شریف سره ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیا قمانداني مطبوعاتي مسؤول ویلي چې پرون د کوټ ولسوالۍ اړوند خوړګې سیمه کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې دغه وسلوال وژل شو. وسلوالو لا په لیړه سره نه دي ویلي. چارواکي وایي د رستیو کې په قبایلي سیمو کې د بارانونو له وجې اته دېرش کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ریډیو ته ویلي چې د وژل شوو کورنو او هغو قبایلو ته به چې کورونه ویجاړ شوي پیسې ورکوي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. نوموړي دا خبرې پرون واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته کړې دي.
دا و نساء اجمل ست خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس رابی اکرم خان د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ملک مختلفو برخو کې د طوفاني بارانونو او د واورې ورېدو لړۍ روانه ده. د سلوجې خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو علاقو کې نه ماشومان په شمول اولس کسان مړه شوي او د پنځوسو نه زیات جوبل شوي دي چې پکې ښځې هم شامل دي. ادارې وایي طوفاني بارانونو او واورې له امله موسم کې اچانک بدلون راغلی و او دې لړکې د موسمیاتو د محکمې تیره میاشت د غیر معمولي بارانونو او د یخ موسم د واپس راتلو پیشنګوئی کړې وه. ادارې په وینا په کار خدا وه چې د لاب او د بارانونو د مخنیوي لپاره وفاقي او صوبایي ادارو داسې اقدامات اوچت کړي وي د سنه چې ځاني او مالی نقصان نه وي شوی. ادارې لیکي باید چې اړوند ادارې یو ځای کینی او یو واضح حکمت عملي جوړ کړي چې نه یوازې متاثرینو ته په وخت مدد ورکړي شي بلکې د نقصاناتو د کمول لپاره اقدامات هم اوچت کړي شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی اعلی چارواکو ته د متاثره کورنو مدد او د بهارې لپاره هدایات جاری کړي دي او دې ځل د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په احکاماتو کې د منان وړ خبره دا ده چې متعلقه چارواکو ته د نور نقصاناتو د امکاناتو کمولو هدایت کړی دی. ادارې وایي بارانونه او طوفانونه ودرول د حکومتونو د وس کار نه دی خو که بارانونو کې د اوبو د وتو نظام فعال وي نو بیا نقصانات کم کیږي. ادارې لیکي زموږ ودانۍ د یو اصل تر لاندې نه جوړول کیږي چتونه په خول لپاره امداد هم نه ورکړی کیږي نو دې لړکې په کار ده چې د وزیر اعلی د احکاماتو په رڼا کې نقصانات د کمولو لپاره دی حکمت عملي جوړ کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي شپږ کاله پس د کورم ایجنسۍ علاقو ته د کډوالو واپسی ممکنه شوې ده. ادارې لیکي کال 2010 کې د کورم ایجنسۍ په ځینو علاقو کې د شیعه سنی شخړو له وجې صورتحال خراب شوی و. د اپریشن نه پس دا علاقې اوس په معمول راوستې شوې دي. ادارې زیاتوي د کلونو راسې شیعهګان او سنیان د رونو غوندې اوسېده او په هغې کې فرقه ییزې مسلې هم نه وې خو ځینې عناصرو لخوا په دوی کې مسلې رامخته شوې. ادارې وایي د حالاتو له کبله یو شمېر خلک بې کوره شول او په دې کې چې کم خلک خپلو کورونو کې پاتې وو هغې ته لا زیات مشکلات وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بی بی سی نیوز په خپل رپورٹ کې لیکي د پاکستان د متحده کامیومنت مشر تفسین د خپل ګوند لاري په ټول کراچي شهر مضبوط کنټرول لري په نوموړي تور دی چې سیاسي مخالفین له منځه وړي خو تفسین په خپل ځان د قتل لګېدلې تورونه تل رد کړي دي بلخوا بیا د بشري حقوقو د سار اداره په خپل رپورٹ کې وایي د نور کال په پرتله تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي د دواړو مقالو غټ ټکي د اصرار عالم ومنداور
بی بی سی خپل یو رپورٹ کې لیکي د پاکستان متحده قومي موومنٹ مشر الطاف حسین ډېر هوښیار سیاستوال دی ځکه چې د کراچۍ خار په اردو ویونکو کې یې ځان ته لوړ مقام پیدا کړی الطاف حسین چې په خپل ګوند مضبوط کنټرول لري د دې ګوند لارې یې د پاکستان په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ باندې کنټرول ترلاسه کړی الطاف حسین چې له کلونو راهیسې د لندن نه د خپل ګوند مشرۍ چارې پر مخ بیایي په نوموړي تور دی چې خپل سیاسي مخالفین یې له منځه وړي دي خو الطاف حسین پر خپل ځان د قتل لګېدلي تورونه تل رد کړي دي په دې وروستیو کې د کراچۍ په خواني ناظم او مصطفی کمال هم له متحده قومي موومنټ جدا شوی او د الطاف حسین پر ضد یې د دې ګوند ځینې کارکوونکي له ځان سره ملګري کړي دي د مصطفی کمال د دفتر په مرکزی دروازه راځړېدلې بینر باندې لیکل شوی د امید یو بسرې نوموړی وایي یو شمېر کسان ورسره د ملاتړ ژمنې کړي دي د متحده قومي موومنټ دننه ځینې کسان وایي په کوم ډول چې د لندن څخه د پارټۍ چارې پر مخ وړل کیږي په هغې د ګوند بعضې مشران خپلو کې سره اختلاف لري په پارلمان کې د متحده قومي موومنټ یو غړی وایي چې د دوی ګوند ځینې نیمګړتیاوې لري خور د په خبره په کار ده چې په پارټۍ کې اصلاحات هم دوی وکړي نه چې له بهره پرې فیصلې ومنل شي نوموړی وایي معلومه نه ده چې مصطفی کمال خپل تحریک پر مخ بوزي او کنه نوموړی یوازې په رسنیو کې پاتې کېدل غواړي بلخوا د بشري حقوقو د چارې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد ټول یو سل یو نوي د تشدد دړکو فشار اچونې او سپکاوي پیښې ثبت شوې دي دغه پیښې د 2015 کال د مارچ میاشتې له نیمایي څخه تر د 2016 کال د مارچ میاشتې د 15 نیټې پورې رامخته شوې دي په دغه موده کې 10 خبریالان وژل شوي 22 جوبل او 43 وهل شوي دي د بشري حقوقو د څار ادارې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي چې په تیر کال کې د خبریالانو یا رسنیو پر ضد ټول 44 واري د وسلوال یا بمی بریدونو کوشش شوی یاد دی وی چې د 2014 کال نه تر د 2015 پورې په هم ورته موده کې د خبریالانو پر ضد یو سل درې پیښې رامنځته شوې وې په افغانستان کې د خبریالۍ پر وړاندې د ستونزو په اړه دغه وروستي رپورټ کې حکومتي چارواکي او ځینې امنیتي سرتیري د ډېرو بریدونو لپاره ذمهوار ګرځول شوي دي په رپورټ کې بیا ویل شوي چې طالبان د 250 پیښو پورې اړه لري خو بیا د 44 پیښو تر شا نه څرګنده وسلوال لاس لري د یادو پیښو په قربانیانو کې د طلوع ټی وی و خبریالان هم شامل دي د دې ټلویزیون پر ګاډي د جنوري په 16 کابل کې طالبانو ځانمرګي برید کړی وو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
امریکای چارواکي وایي درې ایرانیان یې په دې سازش تورن کړی دي چې هڅه کړي د ایران حکومت د امریکا له لګول سو مالی بندیزونو څخه بچ کړي د چارواکو په خبره په دوی کې 33 کلن ایرانی کاروباري کس رضا زراب یې د شنبه په ورځ په میامی ایرپورټ د سازش کولو په تور نیولې دي دوه نور تورن ایرانیان کاملا جمشیدی او حسین نجف زاده چې د رضا زراب ملازمین دي لا هم فرار دي د مشال ریډیو د انګریزي څنګې رپورټ هم پام راکړ د امریکای تورونو لمخې زراب چې د ترکیه او ایران دوګنې شهریت لري په ترکیه او عرب اماراتو کې کمپنۍ لري چې په کې یو هم رایل هونډینګ ای ایس دا او جمشیدی د دې کمپنۍ ملازم دی څارنوانان وایي چې دغو مشکوک کسانو او ځینو نورو نامعلومو سازشانو د ایرانی حکومت په استازیتوب هغه میلیونونه ډالر راایستلي چې د امریکا او نړیوالو بندیزونو له وجې درول سوی وي په دې کې یو هم د ایران ملت نومي بانک دی دوی زیاتوي دغه مشکوک کسانو په ایران ترکیه او عرب اماراتو کې یو شمیر نړیوالې شبکې د غیر قانوني راکړې ورکې لپاره استعمال کړي او د امریکا په ګډون له ځینو مالی ادارو سره دوکه کړي او د مالی راکړې ورکې اصلیت پټ کړی دی په نیویارک کې د پلټنی فدرالي ادارې اف بی آی مشر ډیګو روډریګوز وایي دغه جرمونه د 2010 او 2015 کال په منځ کې شوي دي د زیاتکړه دغه تورونه به هغو خلکو ته هم یو پیغام ورکړي چې کوشش کوي خپل اصلي کاروباري ملګري پټ کړي. د زراب وکیل سره رابطه سوی خو هغه لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. زراب تر دې وړاندې په 2013 کال کې په ترکی کې د کرپشن یا درغلي په اړه د یوه مشهور کیس په تړاو تر دوه میاشتو پورې بې د څه توره په حراست کې ساتل شوی و.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
امریکا په روسي کې په عراق کې د بحري ځواکونو یو مرکز جوړ کړی دی چې پلان یې د مرکز جوړېدو خبر څه مده پټ وساتلی، خو په سیمه کې اسلامي دولت وسلواله ډله پرې خبره سوه او ورباندې برید وکړ چې پکې د سمندري ځواک یو سرتېری ووژل شو. د مشال لډو د خبر مرکز څانګې ریپورت مهمې برخې ملیحا مرزاده وړاندې کوي.
امریکا د عراق په شمالي برخه کې په دې روسو کې د بحري ځواک یو وړه اډه جوړه کړې چې وار له مخې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته برید لاندې راغلې ده. دغه مرکز چې فایر بیس پیل نومیږي دوه ورځې وړاندې په یو راکټي برید کې د امریکا بحري ځواک یو پوځي ووژل شو. دا څلور کاله وړاندې له عراق د امریکایي ځواکونو په مکمل ډول ترویستل کېدو وروسته په دغه هیواد کې لومړی امریکایي پوځي مرکز دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په عراق کې په لویه پیمانه د ځمکنیو عملیاتو نه به ډډه کوي او په دې به زیاته توجه وي چې ځایي ځواکونه د دې جوګه کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف وجنګیږي. خو بیا د امریکا پوست په عراق کې په ځمکنیو عملیاتو کې لا زیاته برخه اخیستې چې تیر کال یې دغه هیواد ته ځانګړي ځواکونه ورولېږل. اوس امریکا په دغه نوي جوړ مرکز کې خواوشا 200 سرتېري پر ځای کړي دي. دغه ټول د سمندري ځواک سرتېري دي. د امریکا پوست وای داسې اراده و چې دغه مرکز جوړېدو خبر تر هغې پټو ساتل شي تر څو چې فعال شوي نه وي، خو اسلامي دولت وسوال پرې خبر شو. د دې سربېره دوه اونۍ وړاندې په پټه د مرکز په جوړېدو شیا ملیشا هم خبر شو. دغه ملیشا ځواکونه چې ایران یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي. دغه ملیشا ځواکونه د امریکا موجودیت ډېر نخوښوي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دغه امریکایي مرکز تر خبرېدو پس سمدستي د مارچ په 19 په دغه مرکز راکټي برید وکړ چې پکې سټاف سارجنټ لوی کارډن ووژل شو او یو شمېر نور پکې ژوبل شول. باراک اوباما د مارچ په 21 کیوبا ته د دورې په وخت په یو خبري کانفرنس کې د دغه پوځي په وژل کېدو د غم رازې څرګندونه وکړه. نوموړي په خبرو کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو ذکر کولو سره وویل چې د ملک د حفاظت او ازادۍ لپاره جنګیږي. په بغداد کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن وویل په دغه مرکز د مارچ په 21 یو وار بیا هغه وخت اسلامي دولت وسلوالو حمله وکړه چې له مرکز سره نږدې له وړو وسلو سره برید وکړ. نوموړي وویل په دغه برید کې د دوی پوځیانو ته نقصانونه رسید، البته د اسلامي دولت دوه وسلوال پکې وژل شو. امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې دا مهال داسې څه پلان نه لري چې دغه مرکز د موصل ښار واپس اخستو په مقصد په کاروایی کې استعمال کړي، خو دا امکان ردوي هم نه.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان د 1995 کال تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ شو مراسم کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړېدو په دې برخه کې د اصلاحات پر اوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره 15 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معارف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زموږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړو. ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یو واضح چوکاټ رامنځته کړي او د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې له علماوو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غني ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته یې لازم کار نه دی کړی، خو ژمنې وکړه چې د وخت په تېرېدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
ستاسو
لومړنۍ خبره دا ده چې له ما ګیله لرئ. ګیله مو دا ده چې تاسو یو معلم ته رایه ورکړه او ولسمشر مو کړ، خو همدې ولسمشر مو بنیادي ستونزې حل نه کړې. زه ستاسې د ستونزو په حل کې ځان مشروط ګڼم، خو هیله ده سږکال د کامیابۍ نمرې ترلاسه
کړو.
ولسمشر وویل چې د پوهنې وزارت باید د نورو په پرتله د شفافیت او حساب ورکونې یوه بیلګه وي او خبرداری ورکړ چې د پوهنې په وزارت کې هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غني ښوونکو ته وویل چې غصب شوې ځمکې به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د راروانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 40% نجونې دي. د نوي تعلیمي کال لپاره 950 به ښوونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به ښوونځي د ناامنیو له امله په بېلابېلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمېر نور هم ډېر شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د مالی وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنې غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان د سه شنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ته وویل چې سوله، پرمختیا، حکومتوالي او کاري فرصتونه به راتلونکې غونډه کې د بحث وړ مسایل وي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې یعنی سبا او بل ورځ به د دغه ډلې د شلو هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړ شي. قسیم سلیمان په دې اړه رپورټ راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې به چې د اوري په 4 او 5 په کابل کې جوړې شي د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2014 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی په اړه وایي
دغه ناسه له لارې موږ کولای شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یاد هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یاد هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کار وسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کار وسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو 2 کلونو کې 2018 او 2018 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شو او موږ سره مرسته وکړي.
ښاغلی عبدالرحیم زی وویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا شل هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي، خو دا چې د افغانستان او په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري، په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان و مشابه این کشورهای سنگ که اینا
د یوې د افغانستان او دیت ورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا حمایه کیږي. که نړیواله ټولنه دوی سره مرسته ونه کړي او دغه مرسته مدیریت نه کړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ شي. خو ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترکو ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د ده په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي، خو د اوږد محل لپاره د هیوادونه له پرمختګه شاته پرېږدي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سم روانې غړي په دې وروستیو شیبو کې دوه رپورټونه لرو او هغه هم کلتوري دي. یو دا چې په بنو کې په اف آر بنو کې یو کلتوري پروګرام شوی او د دې تر څنګ ادبي ناستې پاسې شوی چې د سیمې یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو او نورو کلتور سره تړلي کسانو ګډون کړی و. په دې اړه به د عمر دراز رپورټ واورو.
دستورا کې د بنو نیم قبایلی سیمې او شمالي وزیرستان شاعرانو برخه درلودله. د دستورې په پیل کې د شمالي وزیرستان شاعر ادیب دیدار وزیر په موجوده صورتحال کې د پښتون شاعر په ذمہوارو او موجوده حالاتو تفصیلی خبرې وکړې.
شاعر د ماحول غړی وي چې د تو په ټولنه شي، د تو په سیمه شي غم درد وي، نو ته مجبور یې او ولستا او خالدو د اسان در پیش کوي چې ته په دغه مصیبتینه شګری ته دغه نه زوم بچا اوس وځه چې دا جنگ دی چاته ګټه یې چاته دو او پېدې سګ دغه جنگ نه وخلی.
د پروګرام په دویمه برخه کې خوندوره مشاعره وشوه چې د بنو افاربنو او شمالي وزیرستانه کډوال شو شاعرانو په موجوده حالاتو باندې په زړه پورې شاعري واوراوله.
زمون د کلی ځوانان هغه سی و دو د دې نه بچا خان پیژانې نه خوشحال بابا پیژانې کته پسل پر دو کې ځان پټ کړې خو بیا هم کا سر ستا هر انداز پیژانې ستا هر ادا.
زه د کابل او کندهار په ژړا ستړې نه وم، چاره ته وی چې په خور چا په ټوپک وشتل د کندواله د یون غریب په دیوال خکلی ګلان د پیغلو سخ کوله هنر چا په ټوپک وشتل د شنا پټی په غغه پولا کتابونه خوارم د سکول ماشوم وختي سحر چا په ټوپک وشتل
ستا شر پسند یا دونا تلی ندی پټتی چرتا بیا به مې ور راوړي د سړ په پښتونخوا پسې او دیخه مشیلرا نما د شکست م ور کوي یو له ونای شور براسی په دې چوپتیا پسې.
یو ورځ به هم به بنگړیواله به ملنګ نه و دغه کوسا په خوارنګینه و بدرنګ نه و او سش کال شرشم شنو غنم مزه نه کوله په پولا پولا روانه غنم رنگ نه
دا زما ځواني په توبو سر نه شو سوزله په دار دی وې ځان کړه.
دا غونډه اخري برخه د ټنګ ټکور لپاره ځانګړې کړل شوې و چې ولسی سندرغاړي نصیب رحمان په خپل ولسی سندرو او ګډونوالو په خپل اتڼونو سره دغه پروګرام تر نیمې شپې پورې جاری وساتلو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د شمالي وزیرستان او د فار بنو د لیکوالانو شاعرانو په اړه رپورت اوریدي او سم د شوکه درته زو د خبر پښتونخوا د ثقافت محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا په شوکه در کې د سندرو محفل جوړ شوی. په دې محفل کې د سیمې سندرغاړو او ځینو زلمو شوکي سندرغاړو هم سندرې وویلې. د دې تفصیل به له شنو سره کوي او
شو قدر کې د خبر پښتونخوا د ثقافت د محکمې او د غیر سرکاري تنظیم پیمان لخوا د امن پونم د حجرې سندریز محفل جوړ شوی. په دغه محفل کې چې د رباب او د تبلې د سازونو سره د سیمې هنرمندانو او شوقي سندرغاړو سندرې وویلې. ورله د سیمې ځوانان، مشران او د سیاسي ګوندونو غړي هم راغلي وو.
زمانوم انجینئر قیصر خان جی شب قدر رسودین کی ما کتا سو گورے پدے لگ وقت کی زمون پر شب قدر کی مخ کرو کم جیو بلاسٹ شو پکچرو کی چی اگے خلق کو ذہنی طور باندې ډیر تاثیر کړی دی. نو کدا سے پروگرامونا ہر اجرا کی ہر پختو معاشرہ کی پسوبہ کی جی په هر ځای کې ارنج کیږي. زمون د پختنو اغه کم چې کم ینګستر دی او کم تعلیم یافتم دی ځوانان دی جی اب هم چې کم دی نو دې دغه تراوړ چې امن براولی او یو پختو دغه چې کم دی مخ کی
ګول یوسف حاجی چې درشکای یونین کونسل ناظم دی هغه وای چې هغه به حجرو او سندریز محفلونو ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به دغه دود دستور نه پریدي ځکه چې داسې محفلونه د امن نښه ده. یو سپین گیری چې د محفل تر اغله مشان ریډیو ته وویل
بد خدمت اداره لا چې صدام نومان مسله شوله او سو پښتانه لک پخپل منس کې اوران دي زده سره نکینو ماده سره نکینی. نو دا کلتور د پښتانو چې دا به ان شاء الله اومددي کاوشونه د سره ودا پرمختګ کوي.
او د سندرو د محفل تر اغله هر وګړي ول چې بعد حکومتي ډول داسې محفلونه لا زیات شي چې د اولس پام د خوشاله پلو راوالوي. شانواز ترزدی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ری او د نن ورځې نه ساته خبرونه د خبری ورستی خبری غړي ورستی شی بی دی یعنی ساجمل تبوار ور کوچ پتلوتلو کې د خبرونو لنډی سړاندې کړی.
نن د بروسلز په زاوین تم هوائي ډګر او بیا په میټرو سټېشن کې چاودنې شوې چې په کې لږ تر لږه شپږشت کسان وژل شوي دي. نن سهار د چاودنې د هوائي ډګر د مسافرو وتلو پر ځای کې وشوي او بله بیا له هغې وروسته د اروپایي ټولنې د ادارو سره نږدې په مال بیک سټېشن کې وشوه. د ډنمارک، نیدرلینډ، فرانس او جرمني مشرانو د بروسلز د برید غندنه کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د بشري حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې یا تکړه قبایلي خوندو تنظیم وایي د FTR تر قانون لاندې تر ټولو زیاتې د قبایلي سیمو ښځې متاثره کیږي او د حقونو له پامه غورځول کیږي. تکړه قبایلي خوندو تنظیم نن پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د FTR د قانون ختمولو او د ښځو د حقونو لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې وسلوال به بیا منظم کېدو ته نه پرېښودل کېږي. د ولسمشر له دفتره خبرې شوې پرونۍ خبر پاڼه کې راغلي چې ممنون حسین پرون د جنوبي وزیرستان وانا ته تللی وو او هلته یې موجودو پوځیانو سره ولیدل. افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوث ماموریت نوی کمانډان جنرال جان نیکولسن پرون د پاکستانی پوځمشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات کې د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. چارواکي وایي د رسکیو کې په قبایلي سیمو کې بارانونو 18 کسان وژلي دي. د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر فیاض علي شان مشال ریډیو ته ویلي چې د وژل شوو کورنیو او هغو قبایلو ته به چې کورونه یې وران شوي دي پیسې ورکوي. په ننګرهار کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې اته وسلوال وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ وایي امریکا باید د نیټو پوځي سازمان ته په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته پرون ډونلډ ټرمپ دا خبرې کړې دي. او نن د هند په محالی کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا نساج منځ خواورې دی او هم له دې سره د مشال ریډیو د نړیوالتي نحساته خبرونه پای ته رسیږي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه هم شته او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لري نو انټرنیټ ته مرتلی شئ. هلته ویډیوګانې، تصویرونه او هم د دغو رپورټونو تفصیل هم موجود دی. د مشال ریډیو د دې وخت د خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. سبا بیا ستاسو په خدمت کې یو. د خدای په امان. ښه شپه ولرئ.